په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. سهار مو په خیر او السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د غبرګولی یا جوزا 28 د جون میاشتې 12. دا خبری خپرونه یو ساعته ده چې د هیلو وړانګې ډرامې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ. خو اوس د راپورونو تر معرفي مخکې خبرونه راسره واورئ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو د حکومت لخوا منحل سوی او له هېواده بهر فعالیت کوي، د پاکستان غوښتنه وکړه چې د افغان وګړو د نیولو لړۍ ودروي. د کمیسیون پرون یکشنبه په ویلامیه کې ویلي، له کاري سرچینو یې معلومات ترلاسه کړي چې پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته یې د ځینو د بیرته استولو لړۍ پراخه کړې. د کمیسیون دا یوه غموونکې پیښه بللې او ویلي دي چې پاکستان په دې کار سره د یو شمېر ډیرو کسانو، د بشري حقونو د فعالانو، د معترضو ښځو، څارنوالانو، مدافع وکیلانو، د پخواني حکومت د چارواکو، د رسنیو د کارکوونکو، هنرمندانو، روڼ اندو او سیاسي فعالانو ژوند له جدي خطر سره مخامخوي. په سند ایالت کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منیزه کاکړ هم تیر ماښام ازادي راډیو ته تایید کړی چې د افغانانو د نیولو پروسه په دې وروستیو کې چټکه سوي او ان هغه کسان چې کارتونه یا د استوګنی قانوني اسناد هم لري او مخکې هم یو یا دوه ځله نیول سوي او په ضمانت خوشي سوي بیا هم نیول کیږي. د پاکستان حکومت تازه کومه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو هغه افغانان نیسي چې قانوني اسناد ورسره نه وي. ځینې افغان محصلان چې د ویزونو ترلاسه کولو له کبله هند ته په تګ نه دي بریالي سوي وایي چې په خپلو پوهنتونونو کې له آنلاین ازموینو هم منه سوي دي. د انډین اکسپرس ورځپاڼې د راپور له مخې د دغو محصلانو یو شمېر مشرانو هڅې پیل کړې چې د هند او په افغانستان کې د طالبانو له حکومتونو سره دغه ستونزه هواره کړي. منظور اخونزاده د هند په پونې پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس د وروستي سمستر محصل ازادي راډیو ته ویلي، د 2021 کال د اګست له میاشتې مخکې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سي، په دې هیواد کې بند پاتې دي، ځکه هند ورته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. د راپورونو له مخې دغو محصلانو ته چې ډیرو یې آنلاین زده کړې مخته وړي ویل سوي چې د ازموینو لپاره باید په پوهنتون کې فزیکي حضور ولري. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په لوګر ولایت کې ټیمونو له شپږ سروېشت هغو کورنیو سره بیړنۍ مرستې کړي چې وروستیو سیلابونو زیانمنې کړي. د دې سازمان د افغانستان څنګ پرون په یو ټویټ کې وویل چې دغو کورنیو ته د سرپناه، بیړنۍ خونې، کورنۍ خیمې او له خوراکي موادو پرته د نورو اړینو توکو لپاره د نغدو پیسو مرستې سوي دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNGP په ننګرهار کې د اوبو لګولو د یوې پروژې د بشپړېدو خبر ورکوي. د دې ادارې د افغانستان څنګ پرون یکشنبه په خپل ټویټر کې لیکلي چې دغه پروژه 250 هکټاره باغونه ښه خړوبولی سي چې په وینا یې پایله به یې ښه حاصل او د ننګرهار لپاره اقتصادي وده وي. اوکراین پرون یکشنبه وویل چې پوځیان یې توانېدلي د دغه هېواد د جنوب ختیځ په دریو کلیو کې پرمختګونه وکړي. دا له کله چې اوکراین څو ورځې مخکې تهاجمي عملیات پیل کړي د سیمو د نیولو لومړنی راپور ګڼل کیږي. د اوکراین ځواکونو داسې ویډیوګانې خپره کړې چې تایید سوي نه دي او سرتیري پکې ښکاري چې په دونیتسک کې د بلاهودانتی کلی پر یوه بمباري سوي ودانۍ د اوکراین بیرغ لګوي او په ګاونډي کلی نیسکوچني کې د خپلې قطعې بیرغ اوچتوي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار پرون بیا ویلي، په جنوب کې مکاریف کا کلی هم نیول سوی دی. د اوکراین د پوځ یو ویان والری شیرشین ویلي، زموږ د تهاجمي عملیاتو لومړنۍ نتیجې په سترګو ګورو. رویټرز خبري اجنس لیکلي چې د جګړې د ډګر دغه راپورونه په خپلواک ډول نسي تاییدولی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې پر ورځ ویلي وو، د اوکراین فشار دوام لري خو بیا هم نه دی توانېدلی چې د روسیې دفاعي کرښې ماتې کړي. اوکراین وایي چې د کاخوف کا بند د ویجاړېدو په نتیجه کې 6 تنه مړه سوي او 15 تنه نور ترې تم دي. دغه بند د ویجاړې خبر د جون میاشتې پر 6 نیټه ورکول سو. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ایهور کلیمینکو په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې دغه ویجاړ سوي بند چې کیف او مسکوي ملامتي پر یو او بل اچوي، د وروستیو ځاني زیانونو خبر ورکړي او زیاته کړي ده چې په لادرکو کسانو کې و ماشومان شامل دي. هغه ویلي چې دا مهال شاوخوا 1,200,000 کسان د اوبو بې برخې سوي دي. په استرالیا کې پولیس او رسنوی نن دوشنبه ویلي چې لس کسان هغه وخت مړه شول چې یو بس موټر چې له واده څخه 40 تنه راستنیدونکي میلمانه یې لېږدول د شپې پر مهال نسکور سو. پولیس وایي 11 نور کسان په دې پیښه کې ټپیان سوي وو، د سیمې روغتونونو ته لېږدول سوي او 13 نورو کسانو ته زیان نه دی اوښتی. پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي، د بس چلوونکی د ضروري معایناتو او ارزونې لپاره یوه روغتون ته لېږدول سوی او د پولیسو تر څار لاندې دی. پولیس وایي د دې پیښې په اړه چړې نه پیل کړی دی. خبرونه مو د شپږ بجو په خبرونه کې وریدل پورا پورونی کې اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د پولیو د مثبت وایروس د تثبیت لپاره د څار سیستمونه پراخوي.
دا چې د هیواد په کچه باندې دغه وایرس پیښې ثبت شوې دي ثبتېږي او لا تر اوسه پورې موږ د پولیو د امحا طرف ته یا د محفا کېدو طرف ته نه یو تللي. نو لازمه ده چې د چاپیریال سطحه د سرویلانس سیستم لا هم قوي کړو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي افغانستان ته د ایران لخوا د لسګونو افغان بندیانو د سپارلو خبر ورکوي. بای حقیق پرندوی بنسټ په کابل کې د کتابونو نندارتون جوړ کړی.
هدف هم د دغه نمایشګاه څخه دا ده چې له خلکو په ځوانو تنکیو په وړاندې یو داسې څه میسر کړو چې د هغه کې دوی سره دې د کتاب سره اشنا شي.
د نیکبختۍ په څیر ګڼې ښځې مجبوره شوي چې په تناره د ډوډۍ پخولو له لارې د کور نفقه برابره کړي.
اولا هیچ خمیر نمیومد
ماما اته میاشتې کېږي چې دلته موږ تنور جوړ کړی په لومړیو کې به اوړه نه راتلل.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه هم په دې خپرونې کې اورېدلی شئ.
شمسا
وای ګلالې
راځه دلته به لوبې وکړو.
نه زه ستړی یم.
دا ولې داسې په خاورو خړ پړی یې؟
هلته په خاورو کې مو لوبې کولې.
دا خپرونه تر اوو بجو ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونی ته شرغ لست ورزو درا پورونو برخه ته. په داسل کې چې افغانستان کې پروستیو کې د ګوزان یا پولیو څو مثبت پیښې ثبت شوی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ټولونو کې د پولیو د مثبت وایروس د تثبیتېدو لپاره د څارنې سیستمونه پراخوي. په ننګرهار کې په لنډه موده کې د پولیو د څلورو مثبت پیښو له ثبتېدو سره د دې خطر زیات شوی چې دغه وایرس به د هیواد نورو برخو ته هم خپور سي. نور په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو په اړه د چاپیریالي څارنې سیستم ته پراختیا ورکوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې دا خبره پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې کړې او ویلي دي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 30 دا ډول ځایونه لري چې پکې د چټلو یا فاضله اوبو نمونې د څېړنو لپاره راټولېږي تر څو معلومه کړي چې آیا په سیمه کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو مثبت وایروس موجود دی که نه. د عام روغتیا متخصص ډاکټر یوسف طیب ازادي راډیو ته وویل چې دغه څارنه له دې سره مرسته کوي چې نورو چاپیریالي سیمو ته د پولیو د وحشي وایروس تر خپرېدو مخکې ځینې تدابیر ونیول شي.
د دې لپاره چې معلوم کړي چې په چاپیریال کې د پولیو وحشي وایرس یا وایلډ پولیو وایرس شته او که نه شته، نو د چاپیریال سرویلانس کوي یا په چاپیریال کې د دغه وایرس د موجودیت نظارت کوي چې آیا په چاپیریال کې دغه وایرس موجود دی کنه.
تر دې مخکې د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان څانګې د جون په دریمه په خپل ټویټر پاڼه کې په ننګرهار کې د پولیو د څلورو مثبتو پیښو ثبتېدو ته په اشاره اندېښنه څرګنده کړې چې د ګوزن یا پولیو ناروغي په چټکۍ سره په خپرېدو ده او په ځانګړې توګه د افغانستان د ختیځې سیمې لپاره وضعیت ګواښونکی بللی دی. د روغتیا نړیوال سازمان له ټولو خلکو غوښتي چې خپل ماشومان سمدستي د پولیو په وړاندې واکسین کړي او له تلپاتې فلج څخه یې وژغوري. په تېره شاوخوا یوه میاشت کې د ننګرهار په څلورو ولسوالیو کوټ، بټیکوټ، نازیانو او بیسودو کې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوې چې دا په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو لومړنۍ تثبیت شوې پیښې دي. ټاکل شوی وه چې نن د جون په 12 د افغانستان په ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شي. خو د هغو معلوماتو له مخې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي د طالبانو د روغتیا وزارت د پولیو د واکسین دغه کمپاین تر امر اسانی پورې ځنډولی دی. په دې اړه مو چې په ختیځه حوزه کې د پولیو د واکسینو پیلېدونکی کمپاین د کومو عواملو له امله ځنډول شوی هڅه وکړه چې د طالبانو د روغتیا وزارت د ویان څرګندونې ولرو، خو د دې راپور تر چمتو کېدو پورې په دې کار بریالی نه شو. دا په داسې حال کې ده چې پر ختیځې حوزې سربیره ویل شوي چې په کندهار حوزه کې هم په دې وروستیو کې په چاپیریال کې د پولیو د مثبت وایروس نښې موندل شوي دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي شته. پولیو یا ګوزن هغه وایروسي ناروغي ده چې اکثره له 50 کلونو کم عمره ماشومان پرې اخته کیږي او پرې اخته ماشوم د تل لپاره انفلج کیږي چې په ځینو مواردو کې د مرګ سبب هم کیږي.
په راپور کې مو وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په ټولنه کې د پولیو د مثبت وایروس د تثبیتېدو لپاره د څارنې سیستمونه پراخوي. دا چې دا څه ډول څارنه ده. نوریاس نوری د عامې روغتیا له متخصص ډاکټر یوسف طیب څخه د مرکې په پیل کې هم دا پوښتنه کړې ده.
په چاپیریال کې چې معمولا دغه وایرس موجود وي، په خاوره کې موجود وي، په اوبو کې موجود وي، په شګو کې او په نورو د چاپیریال په هغو ځایو کې وي چې انسان ورسره په تماس کې وي، نو د دغه چاپیریال نه سمپل یا نمونه اخلي. دغه نمونه بیا لابراتوار ته لیږي او په لابراتوار کې د معاینې نه وروسته دغه تشخیص کیږي چې آیا په دغه چاپیریالیزو یا د چاپیریال څخه په دغه اخیستل شو نمونو کې وایرس موجود دی او کنه. کچیرته د چاپیریال په دغه نمونو کې وایرس موجود وي، نو دا په دې معنی ده چې زموږ نفوس او زموږ عام خلک کوچنیان خصوصا د دې وایرس په خطر کې دي او د دې ناروغي د خطر سره مخ دي.
ډاکټر صاحب، طيب تاسو د دغه څارنې یادونه وکړله چې دا په څه ډول ترسره کیږي. په چاپیریال کې د پولیو د وحشي وایرس که چیرې هغه څارنه زیاته شي یا مرکزونه ډیر زیات شي، آیا تاسو په نظر دا کولی شي چې نورو چاپیریالي سیمو ته د پولیو د وحشي وایرس د سرایت مخه ونیسي؟
په افغانستان کې هم د عامې روغتیا وزارت د پولیو سره د مبارزې د ملي عملیاتي مرکز سره په هماهنګۍ باندې د چاپیریال په سطحه د پولیو د وایرس د موجودیت سرویلانس یا نظارت کوي وخت په وخت او د چاپیریال څخه سمپلونه اخلي، چې د هیواد په کچه د دې لپاره مرکزونه هم موجود دي. خو دا چې د هیواد په کچه باندې دغه وایرس پیخ ثبت شوی دی ثبتیږي او لا تر اوسه پورې موږ د پولیو د امحا طرف ته یا د محو کېدو طرف ته نه یو تللي، نو لازمه ده چې د چاپیریال په سطحه د سرویلانس سیستم لا هم قوي کړو. که په دې اړه باندې د عامې روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته باندې د په البته تخنیکی او مالی همکاری پر اساس باندې د چاپیریال په سطحه د سرویلانس یا د نظارت د ساحو او د نظارت د مرکزونو د چاپیریال په سطحه د نظارت د مرکزونو تعداد لوړ کی او د چاپیریال په سطحه باندې سرویلانس قوي کی، دا به د دې وایرس د سرایت په کنټرولولو کې او د هیواد په کچه د دې ناروغۍ په مخنیوي او محو کولو کې مثبت رول ولري. په دې هیله چې افغانستان د پولیو څخه عاری او زموږ کوچنیان د دې ناوړه ناروغۍ څخه په امان وي.
د عامې روغتیا متخصص ډاکټر یوسف طیب و چې په ټولنه کې د پولیو د مثبت وایرس د تثبیت دو پر لارو چارو خبرې کولې. که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهي، د وی شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي. د لویدیز نورستان په منډول او دواب ولسوالیو یو کې د شدید باران له کبله سیلابونه راوتلي چې خلکو ته زیات زیانونه اړولی دي. تر اوسه د ځانی تلفاتو راپور نسته. د پسرلي له پایله تر اوسه څو ځلې په دغو ساحو کې سیلابونه راوتلي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د لویدیز نورستان په دریو ولسوالیو کې تیر مازیګر شدید باران شوی چې په منډول او دواب کې ګڼو ولسي وګړو ته مالي زیانونه اړولي. د ځاني تلفاتو په اړه هم خبرونه را رسېدلي دي، خو تر اوسه شمیره دقیقه نه ده. د دواب ولسوالۍ د روغتي مرکز یو تن کارکونکي عبدالصبور کریمي د شوي توپاني باران او راوتلو سیلابونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
منډول ولسوالۍ کې انیش دره ورته وي، ګمتا ورته وي، دغه ساحو کې ډېر شدید باران وشو او د کوراش کلینیک وړی دی، او بل په دواب ولسوالۍ کې هم پارو درو کې سیلابونه راوتی دي. جنازه نه چې جنازې به وي، ځکه چې دا کمی راغلی او کم دا کورونه وړي مواشي وړي دي، داخل نه بار خبره ده. تاریخ په عمر کې سیلاب نه دی راغلی، سرکونه هم ټول وړي دي او درجات هم وړي، ځکه په دې سیم کې کورونه کټونه او بالښتونه او توشکې او بشکې او دا لوازم اسباب ټول روان و. مسې تر نورګرام او تر لنګاره پورې دا باران راغی او طوفاني باران و.
د منډول سرپرست ولسوال مولوی غلام قادر حیدری ازادي راډیو ته وویل ولسوالۍ کې باران او سیلابونو د خلکو کورونه باغونه ژرندې او موټرې وړې دي.
یو بانډول انیش دره کې غټ سیلاب وتلی دی او بل د غمتا دره کې په دې کې تقریبا ځمکې ژرندې خپلونه او یو جماعت جامع هغه تخریب شوی دی. یو کلینیکو هغه پاخه تعمیر درلود هغه 90% هغه وړې دي، دوکانونه وړې دي او دوه درې دانې ګاډي وړې دي. نور داسې حیوانات تلفات وشته او دلته خو انتنه نشته. مونږ مازدیګر
هغه وایي سیلاب خلک سخت ځپلي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د لویدیز نورستان سربیره په ختیځ نورستان او د کونړ ناړۍ ولسوالۍ کې هم سیلابونه راوتلي چې له هغه ځایه هم خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو اوښتو راپورونه رارسېدلي، خو لا تر اوسه یې کره اندازه نه ده معلومه. په ختیځ او لویدیز نورستان کې په داسې حال کې سیلابونه راوځي او خلک زیانمنوي چې د تیرو بارانونو او سیلابونو په سبب ویجاړ شوي کورونه، کرهڼیزې ځمکې، باغونه، سړکونه او نور ځایونه لا نه دي جوړ شوي چې سیلابونو نورې ویجاړې هم رامنځته کړي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي افغانستان ته د ایران له زندانونو د لسګونو افغانانو د سپارلو خبر ورکوي. دغه بندیان چې په مختلفو جرمونو په هغې هیواد کې بندیان سوي وو، پرون یکشنبه په نیمروز کې د طالبانو چارواکو ته وسپارل شول. دا هم تفصیل.
په تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت شارز دافر فضل محمد حقانی وایي شاوخوا 100 افغان بندیان چې د ایران له زندانونو خوشې شوي ایراني لوري پرون یکشنبه په نیمروز کې د طالبانو چارواکو ته وسپارل. هغه بیگانه وخت ازادي راډیو ته د دې خبرې پخلی وکړه او ویل چې دغه پروسه به په راتلونکي کې هم دوام وکړي.
د ایران حکومت تقریبا 100 زنداني و امارت اسلامي افغانستان ته تسلیم کړل د نیمروز د لارې څخه، او ان شاء الله تر چهارشنبه پورې بیا تقریبا 250 شوتو کسان پورې اسلام قلعه کې امارت اسلامي افغانستان ته تحویلوي.
د ښاغلي حقانی په خبره په دغو بندیانو کې چې د افغانستان لوري ته سپارل شوي یا سپارل کېږي اکثر یې د مخدره موادو یا جنګونو په تور نیول شوي او د بند سزاوې ورکړل شوي، خو په دوی کې هغه بندیان نشته چې په اعدام یا د قتل په جرم محکوم شوي دي. د هغې اعلامیې له مخې چې په نیمروز کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا پرون یکشنبه خپره شوې ویل شوي چې په نیمروز کې د دغو بندیانو د تسلیمۍ لپاره په پلاوي کې د طالبانو د حکومت د محابسو عمومي رئیس مولوي محمد یوسف هم شامل و. په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه 100 تنه افغان بندیان د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د موافقې له مخې افغانستان ته سپارل شوي او د بند پاتې موده به په خپل هیواد کې تیروي. که څه هم تر اوسه نه ده څرګنده چې د دغې موافقې له مخې افغانستان ته د ایران له زندانونو څومره افغان بندیان لیږدول شوي، خو د بشري حقونو ډلو د هغه هیواد په زندانونو کې د په سلګونو افغان بندیانو خبره کړې ده. یو شمېر دغه بندیان هم په اعدام محکوم شوي دي. په تېره سور میاشت کې په ناروی کې میش د ایران د بشري حقونو سازمان وویل چې ایران په روان 2023 کال کې لږ تر لږه شپږ افغانان اعدام کړي دي.
راپورونه مرکی او اوریدونکو،
ازادي رادیو ته ورجست. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر ولکې لاندې بایحقی خبرندوی د کتاب لوستلو اونۍ په مناسبت د کابل په زرنیګر پارک کې د کتابونو ورځنۍ نندارتون جوړ کړي. دغه نندارتون د جوړېدو موخه په ځوانانو کې د کتاب لوستلو فرهنګ ته وده ورکول شول سوي. ځینې خپرندوی بنسټونه او کتاب پلورونکي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کتابونو بازار سوړ شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د مطالعې اونۍ په مناسبت د کتابونو ورځنی نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په خپرونو ریاست پورې اړوند د بایحقی خپرندوی او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ لخوا د کابل ښار په زرنیګر پارک کې جوړ شو. د بایحقی کتاب خپرندوی رئیس عبدالعلیم ځان واک مفتی زاده ازادي راډیو ته وویل
هدف هم له دغه نمایشګاه څخه دا ده چې له خلکو په ځوانو تنکیو په وړاندې یو داسې څه میسر کړو چې له هغه کې دوی سره دوی له کتاب سره اشنا شي.
د دانش خپرندوی ټولنې مسؤول ودان چې په دغه ورځنۍ نندارتون کې برخه اخیستې وه وایي
نن مو تر ټولو ډیر کتابونه نندارې ته وړاندې کړل. دا خپرونه 28 برخې لري چې لویه برخه یې تاریخ، ادبیات، ریاضي، ساینس او اسلام وه.
د ذهنیت سازی په نوم د خبرندوی ټولنې مشر منصور رجب دا ډول نندارتونونه د جوړېدو هر کلی کوي، خو وایي چې په افغانستان کې د چاپ د معیاري اسانتیاو د نشتوالي له امله دا مهال ډیری کتابونه په پاکستان کې چاپیږي.
اکثره کتابونه په پاکستان کې چاپ شوي، کاغذ خراب دی، د پاکستان بسته بندي ډیره خرابه شوي. دلته جوی شیر کوڅې ته چې کتابونه راوړل کیږي د ساتنې خونې معیاري نه دي، سورې دي او پر کتابونه ګردونه کینی.
د کتاب خپرونو د یوې ټولنې مسؤول سرور خادم وایي له سیاسي بدلونونو وروسته اکثره خپرونکي له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په دې برخه کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
سری کتاب او سر
د طالبانو دراتک زیات تاثیر په خبرندویانو په هان له هوادو وتل چاغیز هم درلود. دین خلک مایوس دي او مطالعه نه کوي. حکومت باید لخبرونکو سره مرسته وکړي او د دوی ستونزې واوري او ورته د حل لارې وخایي چې باید په ګډه کار وکړو، ځکه هیواد کتابونو پرته پرمختګ نشي کولای.
خو محمد محسن رضا چې دغه اورزنی کتاب ملي یو لکتونکو څخه دی، د ځوانانو د هڅونې لپاره دغه ډول نندارتونونو جوړول اړین بولي.
دا یو ښځه او ښه دود دی، خلک دلته یو بل پیژني. هغه کسانو ته چې تازه کتاب خپروي یا تازه کتاب لیکي نن ورځ د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده.
خو زینب چې د دې نندارتون یوه بله ګډونواله ده وایي په داسې ټولنه کې چې زده کړې یوازې د هلکانو حق دی، دا ډول نندارتونونو جوړول ډیر اغیزناک نه دي.
هنوز هم دروازه های مکاتب
ښوونځي او پوهنتونونه لا هم د نجونو پر مخ تړلې دي. زه فکر نه کوم چې دا ډول نندارتونونه به اغیزناک وي، ځکه چې په مطالعه لوستلو او ودې کې باید جنس او عمر معیار نه وي. هر څوک باید د ودې او مطالعې لپاره لاسونه سره یو کړي او وده وکړي او دا فرهنګ د هلکانو نجونو سره یو ځای ترویج شي.
خو د کتابونو د نندارتون مسؤلین وایي چې موخه د ټولو ځوانانو، هلکانو او نجونو ترمنځ د لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي. په دغه نندارتون کې چې د شنبې په ورځ پیل شوی، څه باندې 150 خپرندوی ټولنو او کتاب پلورونکو برخه اخیستې. دغه شه نقاشۍ، خطاطۍ او نورو هنرونو پورې اړوند هنري بیلګې هم په نندارتون کې ښودل شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د کندوز ځینی کاروندګر وایي چې د تیر کال په توپیر سره کال په سندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې. د دې ولایت ځینی کاروندګر له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې د اوبو د مدیریت او تنظیم په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. دا راپور پر همدې مسالې دی.
سږ کال په شمال ختیځ زون کې د سندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. په کندوز کې د عمود 15 حوزې د سندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي د تیر کال په توپیر سږ کال د دې حوزې د سندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی او اوبه په نورمال ډول جریان لري. د یادې ادارې د اوبو د سرچینو امیر پاینده محمد نعیمی آزادۍ راډیو ته وویل
که ما سالانه یک برنامه ای داریم به خاطر سنجش آب که چقدر
موږ هر کال د سندونو د اوبو د کچې معلومول لپاره یو برنامه لرو او بیا د کرنې ریاست ته اطلاع ورکوو تر څو د اوبو د کچې زیاتوالی او کموالی په اړه کروندګرو ته خبر ورکړي تر څو په خپلو کروندو کې کښتونه تنظیم کړي. موږ له 9 کال راهیسې هر کال د اوبو کچه اندازه ګیری کوو، خو له نیکه مرغه سږ کال د بارانونو له وجې د سیندونو د اوبو په کچه کې د تیر کال په توپیر 3% زیاتوالی راغلی دی.
ښاغلی نعیمي له کروندګرو غوښتنه کوي د اوبو لګولو پر مهال عدالت په پام کې ونیسي تر څو نور کروندګر هم له خپلې حقابې ګټه واخلي. د کندز د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی وای دوی تیر کال د سور په میاشت کې د اوبو له کمک سره مخ شوي وو، خو سږ کال د اوبو کچه ښه ده.
در ولسوالی های تاختاش، گلتپه، قلیزال، علیاباد و چاردره
که څه هم سږ کال د اوبو پریمانی ده، خو د دې ولایت د چارداری، قلیزال او علیاباد ولسوالیو سیمې ښایي د سرطان او وسط په میاشتو کې یو اندازه د اوبو له کمښت سره مخ شي. خو د خان آباد، دشتیارچی، کلباد او د امام صاحب ولسوالیو سیمې به د اوبو له کموالي سره مخ نه شي.
د کندز یو شمیر کروندګر هم وایي چې سږ کال د سیندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی او دوی به له خپلو کروندو د شول او د نورو غلو دانو ښه حاصلات ترلاسه کړي. احمد الله چې د یاد ولایت د خان آباد ولسوالۍ د دکان ادم خان په سیمه کې پر شل جریبه ځمکه شولې کرلې وایي:
الحمدلله سه سکل په کندز کې سات د اوبو بېخي زخته ډېره ده. اول کې اوبه لږ زره کمې وې، پسته اوبه زیاتې سوې او انشاءالله سه موږ ډېر خوشحاله یو سه اوبه سته شولې کوو، خټکی، وینګوانې، ترکاري دغه شان ټول کوو. الحمدلله بېخي خوشحاله یو سه اوبه ډېره ده.
څلوېښت کلن محمد اکبر چې د کندز ښار اړوند د بوزي قنداري په سیمه کې پر لس جریبه ځمکه شولې کرلې، دی هم د اوبو د زیاتوالي له امله خوښي څرګندوي.
سږ کال پس د خدای دی اوبه پریمانه دي، خلک امیدونه لري چې انشاءالله هر څه به وشي او شوله بېخي هر چا وکرله. نو دا اوس پیلان ولې ډکې دي، نارونه ډک دي، خدای ته امید لرو چې آینده به مو ډېره روښانه او ډېره ښه به راشي.
د امو د پنځمې حوزې د سیندونو اداره پر کندز سربیره بدخشان، تخار، بغلان او بامیانو ولایتونو کې د اوبو د تنظیم په برخه کې کار او فعالیت کوي. د نوموړې ادارې د چارواکو په خبره په شمال ختیځ زون کې د بارانونو اوبو زیرمه کولو لپاره د بندونو او د اوبو د کاسو نشتوالي له امله هر کال د بارانونو پریمانه اوبه ضایع کیږي او ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي.
د تنر ترڅنګ کښېناستل او ډوډۍ پخول آسان کار نه دی، خو نیکبخته وایي چې د ژوند سختیو دې ته مجبوره کړې چې دې کار ته مخه کړي. هغه چې له اتو میاشتو په دې کار بوخته ده وایي چې له خپلې بونې سره کار کوي او له دې لارې د کورنۍ لګښتونه پوره کوي. سنا کاکړ ورباندې راپور لري.
د نیکبختی خزینه ننوی د کابل ولایت اوسیدونکو 15 کلنه نیکبخته لا تو میاشتو راهیسی له خپل بنې سره یو ځای خلکو ته ډوډۍ پخوي. نیکبخته چې د پښتورګي له ناروغي کړيږي وایي اقتصادي ستونزو دې تاړه کړی چې د ناروغي سره سره له سهاره تر ماښامه تناره تکینی او ډوډۍ پخه کړي. نوموړی وایي په لومړیو کې کار سم نه چلېده، خو اوس یو څه ښه شوی دی.
اولای چخمین نمیومد ما
اته میاشتې کېږي چې دلته مو تنور جوړ کړی. په لومړیو کې به اوړه نه راتلل. زه او زما بل به سترګې په لاره وو چې څه وخت به خلک خپل اوړه راوړي. خلک به مو لیدل چې دېخوا آخوا تېرېدل او بازاري ډوډۍ به یې اخیستې. ډېرې به خفه وو چې تنور به مو تود کړ، لرګي به مصرفېدل، خو څوک نه وو چې موږ ته اوړه راوړي. خو د خدای په فضل څو وخته مخکې ګاونډیانو خپل اوړه راوړل، موږ ورته ښې ډوډۍ پخې کړې او کله چې ښځو زموږ ډوډۍ ولیدلې چې په تناره کې مو اوږدې ډوډۍ خولی خواهې کړې، بیا ډیر بیر بار شو. اوس د خدای فضل دی، ژوند مو چلیږي.
باز دغه بسیار ډیر بار شو فضل خدا.
نیکبخته وایي خاوندې نجار وو او په خوایې کار ښه چلېده، خو په افغانستان کې د شته اقتصادي ستونزو له امله یې کار پیکه شو او دا چې نه یې شو کولی د خپل دوکان کرایه پوره کړي، دوکان یې بند کړ. نوموړی وایي کورنۍ لویه ده او د دې لپاره چې وکولی شي د کورنۍ لګښتونه پوره کړي له خپلې بنې سره یو ځای کار کوي، خو دا او بنې دواړه نالوستې دي او په حساب کې ستونزه لري.
دومره ګټه نه کوو. خلک چې خپل اوړه راوړي په 15 روپۍ ورته پخوو، که تر هغه زیاتې واخلو بیا یې په حساب نه پوهېږو، بې سوادي ده. نو بیا که 15 روپۍ واخلو په حساب یې سمې پوهېږو، همداسې نو ژوند تېرېږي.
د
نیکبختې په خبره ده چې کاري ښه چلېږي، د یوې بي بي حاجي دعا یې اخیستې.
نم اینجا که ما تندور میشوندیم میخواریم پیش روی دوکان چادر میزد
دلته مو چې تنور کښېناوه، میړه مې د دوکان مخې ته څادر ونیوه چې ښځې ښکاره نه شي. یوه بی بی حاجي راغله، دعا یې وکړه چې ستړې به شئ، په کار کې مو برکت. ښه دی چې دلته راغلی، ځکه چې دلته ښځینه نانوایي نشته. خیر دی اوسې، دعا یې وکړه. یوه هفته اوړه نه راتلل. ما ویل خدایه، د خاله دعا هم قبوله نه شوه. اوس د خدای په فضل ښه بیروبار دی، کار مو ښه دی او ژوند چلېږي.
نیکبخته وایي پخوا به د دولت لخوا ورسره یو څه مرسته کېده، خو اوس هغه هم نشته. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ د نیکبختې په خبره د ښځینه نانوایانو پر کار هم بندیز لګولی. خو نوموړی وایي د ټولو بندیزونو سره سره د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره اړه ده چې کار وکړي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د هیلو ډانګه راډیو ډرامه خپریږي، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې د طالبانو د حکومت لخوا منحل شوی او له هیواده بهر فعالیت کوي د پاکستان غوښتنه وکړه چې د افغان وګړو د نیولو لړۍ ودروي. د کمیسیون پرون یکشنبه په ویلامیه کې ویلي له کاري سرچینو یې معلومات ترلاسه کړي چې پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته یې د ځینو د بیرته استولو لړۍ پراخه کړې. ځینې افغان محصلان چې د ویزونو ترلاسه کولو له کبله هند ته په تګ نه دي بریالي سوي وایي چې په خپلو پوهنتونونو کې له آنلاین ازموینو هم منه سوي دي. د انډین اکسپرس ورځپاڼې د راپور له مخې د دغو محصلانو یو شمېر مشرانو هڅې پیل کړې چې د هند او په افغانستان کې د طالبانو له حکومتونو سره دغه ستونزه هواره کړي. د راپورونو له مخې دغو محصلانو ته چې ډېرو یې آنلاین زده کړې مخته وړي ویل سوي چې د ازموینو لپاره باید په پوهنتون کې فزیکي حضور ولري. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په لوګر ولایت کې ټیمونو له شپږ سرویس ته هغو کورنیو سره بیړنۍ مرستې کړې چې وروستیو سیلابونو زیانمنې کړي. د دې سازمان د افغانستان څنګ پرون په یو ټویټ کې وویل چې دغو کورنیو ته د سرپناه بیړنۍ خونې کورنۍ خیمې او له خوراکي موادو پرته د نورو اړینو توکو لپاره د نغدو پیسو مرستې سوي دي. اوکراین پرون یکشنبه وویل چې پوځیان توانېدلي د دغه هیواد د جنوب ختیځ په دریو کلیو کې پرمختګونه وکړي. دا لکه چې اوکراین څو ورځې مخکې تهاجمي عملیات پیل کړي د سیمو د نیولو لومړنی راپور ګڼل کیږي. د اوکراین ځواکونو داسې ویډیوګانې خپره کړي چې تایید سوي نه دي او سرتیري پکې ښکاري چې په دونیتس کې د بلاهودانتی کلی پر یوه بمباري سوي ودانۍ د اوکراین بیرغ لګوي او په ګاونډي کلی نیسکوچنی کې د خپلې قطعې بیرغ اوچتوي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار پرون بیا ویلي په جنوب کې مکاریف کاکلی هم نیول سوی دی. په استرالیا کې پولیسو او رسنیو نن دوشنبه ویلي چې لس کسان هغه وخت مړه شول چې یو بس موټر چې له واده څخه څلوېښت تنه راستنېدونکي مېلمانه یې لېږدول د شپې پر مهال نسکور سو. پولیس وایي یولس نور کسان په دې پیښه کې ټپیان سوي وو. د سیمې روغتونونو ته لېږدول سوي او اتلس نورو کسانو ته زیان نه دی اوښتی.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ګرانو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو د ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې ملالۍ د ژمي لپاره پوره تیاری نیولی و او تودې جامې اخیستې وې. دا چې د ژمي موسم دی نو موسمي ناروغۍ کله ناکله انسانان ځوروي. د موسم بدلون د طبیعت ځانګړنه ده. رښتیا دا ده چې طبیعت زموږ لارښود او استاد دی او موږ ته رازده کوي چې په څه ډول ځان له طبیعت سره ملګری کړو او د خپل طبیعت ساتنه وکړو، ځکه چې دا زموږ د ژوندانه یوه برخه ده او نشلیدونکې اړیکې سره لرو. نو دغه اړیکې سمې وپالئ. راشئ چې زما د اوسیدونکو خبر واخلو چې پر څه بوخت دي.
اے وګلاله
سوای ماله
زره زچ لوبي وکړو.
دره درغلم
ولې دې تمره نه وخت کړ؟
لکار مې و
څه کړ دی و؟
له پلار سره مې سبق ویلې.
ښه، دا خو به زم درځم، له مولوي صاحب نه به سبق وایم.
او خود راځه، نور ماشومان هم راځي.
اوهو، جاکر ته خالی دی مبارک شه.
خیری سی؟
نامی خدای دیوی، دا سومره ښکلی دی.
مور مې ویل چې ښکلی در سره ښکاري.
هو، ډېر ښکلی در سره ښکاري.
پلار مې ویل چې سړی دی جاکر دی اغونده.
هی دلته ویلی ناروغه کیږم به نه.
دا مې پلار ما ته په بازار کې اخیستی دی.
قیمت خو به یې نه وی اخیستی؟
نه، ویلی چې په لیلام کې مې ارزانه واخیستل.
ښه ښه، اوس به دې ټول ژمی په کې ښه تیر شي.
ملالۍ راځه چې اوس نو لوبې وکړو.
سمه ده، خو کومه لوبه وکړو؟
ته ووایا، په ټال کې وزنګو که ناواقۍ واده کړو؟
راځه ناواقۍ به واده کړو.
سمه ده، سندرې به موږ سره ووایو.
ته ښه وایې، خو کاشکې مو چمبام راوړی وای.
نن خیر دی، بله ورځ بیا چمبام راوړو.
ګلالۍ هغه شخص نه دی چې دې خواته راځي؟
کومه دی؟ زه خو یې نه وینم.
آغا د چنار لونی نه دی خواتا
خا خا اوملی ده د سمره په خاور خیر پړ ده
هو تلال ته په خاور دوړی کیلو بیگی
ته سبا چې زه پیغا وکم
شمسا
اے شمسا
سوای ګلالی
رازا دلته بلو بی وکو
نا زستړایم
دا ولې دا سب خاور خړ پړی
حل ته په خاور کې ملوبه کولی
نور مشمنم در سره وو
هو
رازا اوس بدل ته لوبي وکو
ګلالی خده ته وای د ډیل پاک ځای دی نا کور ته ځم لګه مې تبا ده
خیا بیا خو کور ته لاشه آرام به وکې
چنارګله و چنارګله
چنارګل د جارشه څه وای کاکا خوشاله
ته لګ دلته راشه
کاکا خوشاله لږ صبر راته وکه چې دا یوه لپه د غنمو نینې وخورم بس بیا به در شمه کنه
د غنمو نینې د داروشه هغه در سره کېده بیا به دلته وخورې
ښه ده کور دې لغویر ډک شه خو د تلو خو به در شم خو دا ووایه چې خبره څه ده
تو خو یو ځل دلته راشه بیا به درته وایم چې څه خبره ده
وایم په پکو څه چې د بڼو په څوکو به در شمه دا دی مخې ته دې ولاړ یم اوس راته ووایه چې څه ته دې راوغوښتم
ته دې مخامخ چمن ته وګوره
مخامخ چمن ته وای دا شغل ژاړي
زه م ورته حیران یم شاوخوا څه شی لټوي بیا کینی او ژاړي بیا بیرته اخوا دې خوا ګرځي بیا کینی او ژاړي اوښکې پاکوي
د څه دې کور نه غلی ډک شي چې دا به څه ورپېښوي
خدای دې خیر کړي زما خو ډېر سخت زړه پې وخوږي ده
کاکا خوشاله که دې خوښه وي دلته به یې راوغواړو او د ژړا پوښتنه به ترې وکړو
سمه ده ورغږ کا
عاشقه ای واشق ګله تا ته وایم څه وایي چنار ګله دلته راشه کور دې له غلې ډک شه چې بیا څه در پېښه ده
نه هلته نه درځم ته راشه چې زما ورکه سره ولټوو
ښه ده دا دی د سترګو په رب کې به در شم
وایم زر راشه ګوندې ستا په برکت خپله ورکه را پیدا کړم
کور دې له غلې ډک شه دا دی ووایا څه در نه ورځ دي
چنار ګله کولنګي چرګ را نه ورک دی
نو ته څه وایې چې دلته به راغلی وي
راغلی به نه وي زه وایم چې دلته به یا پخې پرتې وي او یا بډکې
وایم کور دې له غلې ډک شه دا ته څه اوتې باوتې وایې هېڅ مې سر پې نه خلاصېږي
اوتې باوتې نه وایم وچه نار ګله اس نه چې مات مصیبت د خپل کولنګي چرګ وخې را باندې خوړلې وي
خا خا اوس مې سر پې خلاص شو ته وایې چې مات به ستا چرګ لا کړی وي او هغه به یې مونږ ته حلال کړی وي
او که نه ایله دې اوس مازغو کار وکړو هغه پیسې چې ما او تا او کاکا خوشحال ورکړي وي که نه هغه به یې پټې کړي وي
یاره که دا بد خو یې کړي وي بیا به یې زه هم خوښ شم
بس ته د چرګ نښې لټوه بیا زه پوهېږم او همت مصیبت
دغه دي د چرګ پخې پرتې دي خو ته یې وګوره چې دا ستا د کولنګي چرګ پخې دي او که نه
بس همدا زما د ځواني مرګ کولنګي چرګ پخې دي
وایم کور دې له غلې ډک شه تا څه وپېژندې د نورو چرګانو پخې هم خو همداسې وي
زه یې پېژنمه یو خو منګولې پیسې کړې وې او بله دا چې د سپېدې سره پیسې نه وراچولې
کور دې له غلې ډک شه د سپینو زرو پای زیب خو پکې نه ښکاري
خو هغه به یې ترې نه ایستلی وي او غلا کړی به یې وي که نه سبا په ټول کلي کې ډنډوره غږوم ولاګې پرېږدمه
نو ډنډوره د څه دپاره غږې
د دې لپاره چې کلیوال له همت مصیبت نه خپل حق راته واخلي او که یې راته ونه خست دا کله بیا تاسو ته پرېږدم او زما
څنګه د دیوال ته څنګ لګولې د اوس ګیروي کوي ولې
چرپې ترورې نس مې درد کوي
وی ترور دې جرشه ته صبر چې منګه مې کېدم له کومې رئیسې د ناس خو دیږي زویا
لږ مخکې مې
وای دا خو قیم کوي نو کور ته ولې نه ځې چیکشه کور ته ځه زویا
کور ته تلنم
دلته راغلم نور نشم تللی.
وی جار جار ته صبر زومی ته غکم. امیدا زویا وا امیدا
سوای موری دلته دننه په انګړ کې یم.
زویا ته یو ځل دلته د باندې راووځه.
ښه ده مورې دا دی درغلم
ما خپل کور ته ما کور ته ویسی.
مورې څه خبره ده؟ امیده زویا شمس مریض ده د قندی ګل زوی.
څه مریضي ده
زویا؟ ناسې خوږیږي او قیم کوي.
شمس ډېر په عذابې.
امیده زویا زه خو وایم چې شمس په غیږ کې واخله او د دوی کور ته یوسه لږ زرکه.
نه مورې زه وایم چې هلته به یې نه وروړو.
ولې زویا؟
داسې ده مورې چې دا څه موده مخکې د شمس پلار مریض شو، اوس هم په کور کې دی او خلک یې پوښتنې ته ورځي. که شمس په دې حال وویني ټوله کورنۍ به لا ورته خفه شي.
امید لالا ما خپل کور ته ایسه.
شمس ته مه خفه کېږه، تا به داسې ځای ته ویسم چې زر ښه شي.
نه ما خپل کور ته بوزه.
شمسا تا ډاکټر ته وړو چې ډاکټر دې معاینه کړي، مرض به دې معلوم شي، دوا به درکړي، ګل غوندې به ښه شي. مورې داسې به وکړو چې شمس به دننه زموږ کره یوسو، لږ آرام به وکړي. که شمس د دوی کور ته یوسو مور او پلار به یې ډېر ورته خفه شي.
سمه ده زویا، شمس به دننه یوسو، خو ستا مقصد دا ده چې ډاکټر به دلته پسې راولو.
نه ډاکټر ورته نه راولو.
ما خپل کور ته ویسي. مور پسې مې خفه شوی یم.
تا د خدای ښه کې، زه دې هم داسې یم لکه مور. خاله دې جار شه. امیده زویا
وایه. مورې څه دې ویل؟
ته وایې چې ډاکټر نه راولو، نو کور کې خو دارو درمل نشته، دا به څنګه کېږي؟
داسې به وکړو چې اوس به شمس دننه کور ته یوسو، زه به په خیالي پسې ورشم، هغه به هم راسره وي. شمس به په کلینیک ته یوسو چې معاینات یې وشي.
کاکا خوشاله کور دې لغلې ډک شه. دادی د کلي میدانې ته خو راغلو، اوس ته امر کوه چې څه به خورو او څه به څکو.
چنار ګله خبره داده چې اوس نو د عاشق څار کوه، هسنه چې لیونتوب وکړي.
بېغمه اوسه، چې دا مازې ووینم لاسونه به یې ټینګ ونیسم، ډنګ ته به یې پرېنږم.
هوښیاران وایي چې غوټه په لاس خلاصیږي، خولې ته یې حاجت نشته. د عاشق او همت خان ترمنځ خبره به په پرده کې جوړه کو.
کاکا خوشاله ته ښه وایې، کنه عاشق ملامت نه دی. زه خو وایم چې پرېږده، دایمت مصیبت دې لږ رسوا شي، بیا نو
مه کوه. چنار ګله د یو انسان چې پرده پټه شي دا ښه ده.
نو دا خو دایمت مصیبت اول ځل نه دی. یو ځل مخکې هم نغې وریجې ترې غلا کړې وې، او هغه دی عاشق خو راغی.
واشقه پام کوه، پام کوه چې ډول ته ډنګ ورنه کې. حالا چې نرګوله ور منډه کا.
سمه ده. واشقه ګوره چې ډول ونه وکې.
ګوره چې نرګوله چې نږدې را نه شي درته وایم. لرې شه، خوش به کلا خوش.
کلي والو تاسو ته وایم ظالم عاشقه، دا دې غاښونه دي که دارې څوکې، کور دې له غلې ډک شه. اخلا زما مرغوی دې را ته سنای کوي. وای ظالمه،
اول به درته ویلې کړه چې نه به را نږدې کېږي، په خبره نه پوهېږې ته خو.
عاشقه زولی درته غواړم، زه نه دې نیسم چې دا خبره ټول کلي ته مه کوه، زه یې درته حلوم.
خوشحاله ده، څه خبره ده چې عاشق یو ځل ډول وډګوه او اوس تاسو ورته سوالو زارۍ کوئ؟
ملک صاحب حضرت خانه، ته یو ځل دلته نږدې راشه چې د عاشق په دعوه او دنګله دې خبر کړو.
ملک صاحب له ما سره ډېر ظلم شوی دی، که تاسې کلیوال مې غمونه خورئ نو له دې کلي نه کډه باروم کډه.
او خدای به هر مشکل اسانه کړي، ته غم مه کوه، له تا سره به هیڅوک هم ظلم ونه کړي.
نه ملک صاحب، ما سره ظلم شوی دی، ظلم بالکل.
واشقه کور دې له غلې ډک شه. خدا دی ملک صاحب حضرت خان هم راغی او کاکا خوشحال هم دی، دوی به ساغه مخوري.
ملک صاحب تاسو راځئ چې دلته کینو، په سړه سینه به د عاشق په خبره ځانونه پوکو او بیا به د روغې جوړې یوه مناسبه لاره ورته پیدا کړو. خوشحاله ګل خبره دې وکړه، راځئ چې دلته کینو. ښه شوکا، اوس د خپل خبره مالک صاحب ته وکړه.
کاکا خوشحال، له ډېره درده زما په خوله کې لاړه وچه ده، خبره ته ورته وکړه.
کور دې لغالی ډک شه کاکا خوشحاله. عاشق ښه وایي، بسم الله کا، دا د آدم خان او درخانۍ نقل ورته تیر کا.
مالک صاحب، خبره دا ده چې ما چنارګل او عاشق یوه میله جوړه کړې وه، په دې کې مو همت خان هم را شریک کړ.
ښه، بیا څه وشول؟
بیا دا وشول چې همت خان زموږ په پیسو چرګ راوړه وه، او له هغه نه یې موږ ته ښوروا تیاره کړه.
ښه،
خدای دې همت خان ته هدایت وکړي. داسې ښکاري چې پیسې ځان ته وهلي، او عاشق وایي چې زما کولنګي چرګ ورک دی. داسې ښکاري چې هماغه موږ ته حلال کړه.
همداسې ده ملک صاحب، زما د چرګ پخې او بڑا کې مې همدلته پیدا کړې چې همدلته مصیبت موږ ته ښوروا پخوله.
نو تا د خپل چرګ پخې څنګه وپېژندې؟
پخې مې په رنګ پیسې کړې وې، او بله دا چې د سپینو زرو پیسې مې ور اچولی وو، هغه ترې غلا کړی دی.
ملک صاحب، د عاشق په خبرو کې ټکی دروغ هم نشته، رښتیا وایي.
احمد خان ښه کار نه دی کړی. داسې به وکړو چې زه او خوشحال به دا خبره جوړه کړو، انشاءالله چې عاشق ته به خپل حق ورسیږي.
خیر وسی ملک صاحب، کور دې ودان.
شمسه بچو څنګه یې؟
اوس لږ خیم.
نس خو به دې درد نه کوي؟
نه، ډېر درد نه کوي.
قیم نه کوي؟
نه.
فرزانه، مریضان څنګه دي؟
ډاکټر صاحب خالد ښه دي، بد نه دي.
شمس څنګه دی؟
شمس له پخوانه ښه دی.
ته صبر وکړه چې زه یې وګورم. شمسه بچه، ته د سترګې خلاصې که. آفرین، اوله خو به ښه شوی کنه؟
هو ډاکټر صاحب، ښه یم.
فرزانه، د شمس معاینات راوړي دي کنه؟
اوس به یې راوړي. هغه دی، ورور یې راغی.
خیالي څه دې وکړل؟ د شمس معاینات دې راوړل؟
هو ډاکټر صاحب، دا دې را مې وړل.
ته ماته راکه چې زه یې وګورم.
ښه ده ډاکټر صاحب، دغه دي. دغه ډاکټر صاحب، دغه
دا د معایناتو نتیجه خو هماغسې ده لکه څنګه چې ما فکر کاوه.
ډاکټر صاحب، مریضي خو باید سخته نه وي؟
چې بې احتیاطي ورسره وشي، هره مریضي سخته ده، خو که احتیاط وشي بیا سختي مریضۍ هم جوړیږي.
نو ته څه وایې ډاکټر صاحب، څه مریضي ده؟
داسې ښکاري چې د شمس مریضي له ناپاکو اوبو او د ناپاکو خوړو له وجې ده. شمس بچو، کله خو به د ناپاکې اوبه نه څښلي؟
نه پوهېږم ډاکټر صاحب.
چیرته لوبې کوې؟
په کلي کې، هلته د خړو اوبو یاله ده، د هغې تر څنګ لوبې کوو.
چې تږی شې، هغه خړې اوبه دې کله څښلي دي؟ یا په کې لمبېدلی؟
هو،
په کلي کې ډېر ماشومان په خاورو دوړو کې لوبېږي، د ویالې اوبه هم څښي.
فرزانې، کلیوال باید په دې باندې وپوهول شي چې ناپاکې اوبه، ناپاک خواړه او په ناپاکو ځایونو کې ګرځېدل د ناروغۍ سبب کیږي.
ډاکټر صاحب، زه به په کلي کې ښځو ته ووایم چې د ماشومانو روغتیا ته ډېر پام وکړي.
دا خو به ډېر ښه کار وشي. دا د ټولو صحیح کار کوونکو وظیفه ده چې خلکو ته د ښه صحت لارې چارې وښيي. خیالي وروره،
مهرباني ډاکټر صاحب، څه موایل؟
په دې خو وپوهېدې چې شمس ولې ناروغه شوی وه؟
او ډاکټر صاحب، وپوهېده. شمس په ناپاکه ځایونو کې لوبې کولې او ناپاکې اوبه یې څښلې دي.
های شاباس، وروسته له دې به په شمس باندې پام کوئ چې د خپل صحت خیال وساتي.
سمه ده ډاکټر صاحب، په سترګو.
شمس بچو، ګوره چې بیا په ناپاکو ځایونو کې لوبې ونه کې، پاک خواړه خوره او پاکې اوبه څښه.
ښه ډاکټر صاحب.
خیالي، زه دوا درته لیکم، دا به شمس ته واخلې، دوا به نه قضا کوي او په ترتیب به یې خوري.
سمه ده ډاکټر صاحب، بس په خپل وخت به دوا ورکوو.
فرزانه، ته باید د کلي ښځې په دې وپوهوي چې پاکۍ او صفایي ته پام وکړي او خپل ماشومان له ناروغیو وساتي.
په سترګو ډاکټر صاحب.
همدغه مخامخ د همت خان کور دی.
ښه، ملک صاحب حضرت خانه، اوس ته ووایه چې څه وکړو.
خوشحاله، زه خو یم چې دروازه به یې ټکټک کړو چې همت خان دلته راووځي، بیا به خبر ورسره یاد کړو.
زه وایم چې دننه په حجره کې به ورسره کینو او په پرده کې به پوکو.
خو دلته هم څوک نشته، چې دننه حجرې ته ورشو بیا به د چای تکلیف کوي.
یاره، د هوښیار سړي خو بلا واخلم. ګل خبره دې وکړه، بیخي مې په زړه ولګېده.
ښه نو چې داسې ده، زه به دروازه ټکټکم.
خدای دې وکړي چې همت خان په کور کې وي.
اوهو ملک صاحب، ته او خوشحال کاکا دواړه ستړي مشئ.
کور دې ودان.
په عزت اوسې همت خانه.
خیرت خوبه وي؟ څه پیښه خو به نه یې شوي؟
خیر و خیرات دی. بس هسې مو له تا سره یوه مشوره کوله.
چې داسې ده نو راځي دننه حجرې ته بلاړ شو، یوه پیاله چای به مو څښو.
د چای د جار شم، همدلته له دروازې دیخوا به کینو او خبرې به وکړو.
خو دا خو ښه نه ده کنه چې دلته کینو، ولې په حجره کې نه کینو؟
خیر دی، څه له بل ځای خو مېلمانه نه یو راغلي. راځئ تاسو هم دلته کینئ.
راځه همت خانه تم دلته کینه.
سمه ده. ښه ملک صاحب، اوس مو خبره وکړه، څه مو ویل؟
خوشاله، خبره ورياده کړه.
همت خانه، ته ښکلی سړی، داسې به وکړو چې دا خبره به په پرده کې جوړه کړو، چې نه ته بدنامه وي او نه عاشق خپوي.
څنګه؟ د څه شي خبره؟ زما او د عاشق خو څه دعوه او دنګلم نشته.
ګوره همته، اوښان به په بډه نه وهې، عاشق د هر شي ثبوت لري.
د څه شي ثبوت؟
چې تا یې کولنګي چرګ غلا کړه، هغه پیسې دې م ځان ته وهلي دي چې ما چنارګل او عاشق د چرګ لپاره درکړې وي.
خوشحال کاکا، دا خبره یې زه نه منم. عاشق د څه شي له مخې وایي چې ما یې کولنګي چرګ غلا کړی دی؟
هلته چې موږ او تاسو میله کوله، لږ اخوا د خپل چرګ پښې پیدا کړې وې، ویلې چې ما د خپل چرګ پښې په رنګ رنګ کړې وې.
دغسې په بازار کې ډېر داسې چرګان شته چې پښې به په رنګ رنګ وي. نو
که د عاشق د چرګ پیسې ورنه کړې، په ټول کلي کې به د سپکه بڼکه کړي. اوس هم زمون خاطر وکړه، کنه ډول وهه او ټول کلي ته اعلان کوه.
کلي ته ویل چې یا مې غم وخورئ، کنه دا ټول کلی در پرېږدم او بل ځای ته کډه وړم.
زه او خوشحال د دې لپاره راغلی یو چې ستا پرده وکړو او په کلي کې رسوا نه شي.
ملک صاحب، زه به پې فکر وکم.
په دې کې فکر مکر نه ځایږي. عاشق ته به یا داسې بل چرګ اخلي چې پې رضا شي، یا به د چرګ بایه ورکوي. او هو رښتیا، د چرګ په پښو کې د سپینو زرو دوه کړې هم وې چې هغه م عاشق ته ورسئ. په خبره پوه شوې؟
خوشحال کاکا، څنګه دې خیال دی؟ عاشق ته یو بل واده مو نه کم. ما د چا چرګ مرګ نه دی خوړلی. عاشق ته ووایا چې لازې تر لندنه خلاص.
شبنم لورې، لکه چې ستړې کړې.
نه ترورې، ستړې نه یم. خله چې د کور د ماشومانو لپاره خولۍ او ګلدوزي جامې جوړې کړم، ماشومان ورته خوشحالیږي.
په لاسونه دې برکت شه.
ها، دا د چای پیاله ورته وڅښه، دا ما به دې جوړه کړي.
خیر یې سي ترورې، ځان دې په زحمت کړی دی.
نه لورې، دا څه زحمت دی؟ ته په کار بوخته وې، تیارې جوش اوبه وې، ایله چای مې پکې واچو.
نام خدای دیوی، دا سمره خچای دی تیار کړای دی.
شبنم لوری، زه بختوره یم چې تا غوندې انګور لرم. د هر شي په قدر پوهیږي.
دا ستا غوندې د مهربان خواخې له برکته په دې کور کې مې ډیر څه زده کړل.
چای په آرام وڅښه، بیا به وروسته دا شیان وګنډې.
نه خیر دی، له چای هم خړپ کوم او هم په ماشین باندې دا پاتې شیان ګنډم.
صدیقی، صدیقی، میلمانه مانی؟ میلمانه دې هر کله راشي، سترګې مې روښانه. نسرین ستړې مشې؟
ښه ده شي صدیقې. اوهو، سترګې دې روښانه، دا دې ګور خو دې راغلې ده کنه.
خیر سي نسرین خورې، دا ډېر وخت نه وتللې. ما ویل یا زه لاړه شي.
نسرین ترورې، ستړې مشې.
شبنم، خدای دې ښکلو بچو مور کا، لمن دې زرغونه شه انشاءالله.
آمین. نسرین په خوله دې برکت شه، خدای دې دعاوې قبولې کړه.
ترورې، دلته دې بالښت ته کښېنه، دا پیاله هم در واخله.
ښه ده لورې، لکه چې په تیار دم شوي چای راغلم.
هو نوشه جان دې شه، صدیقه ترور مې تیار شولی و.
نام خدای دې شبنم، دا خولۍ او ګلدوزي جامې تا جوړې کړې دي؟
هو. نسرین ترورې، څنګه دي؟ خوښې دې شوې که نه؟
دا خو ډېرې ښکلې دي، خدای دې له بدو سترګو وساته. یو لاس د سرو دی، بل د سپینو.
دا یې په مهاجرت کې زده کړې دي. سنګین خوان به یې مرۍ، ریخم او تارونه ورته راوړل. ورته ویل به یې چې کسب زده که، پکارېږي.
شبنم بختوره ده چې زده سه ښه سړي مېرمنه ده. ګورئ که زما منئ، یو بل کار وکړئ.
ووایه نسرین ترورې، څه وکړو؟
دا ښکلي شیان به په کلي کې ډېر ښه خرچ شي، چې کلیوالې ښځې پرې خبرې شي، خپلو ماشومانو ته به درنه اخلي.
ته ښه وایې نسرین، په مهاجرت کې به هم شبنم ګلدوزي شوي شیان جوړول، خوان به یې په ښار کې خرڅول، د کور کار مو پې جوړ و.
خو اوس چې خپل وطن ته راغلي یاستئ، دته یې هم جوړ کړئ. د کور سودا به پې اخلئ، که څنګه شبنم؟
ترورې ډېره ګل خبره دې وکړه، ما ته خو یې جوړول اسانه دي، خو یو ځل به مونږ ټول مشوره پې وکړو.
کور دې نه غلی ډک شه چینارګله، دا څټه ډېره درنه ده. هوښیارانو رښتیا ویلي دي چې څټه پمله پورته کېږي.
او چینارګله بیا څنګه له ځان سره بونګېږي؟
یاره ما نوم دی اشوکا، شکر دی چې راغلې. ته راشه زوروره چې دا د غنمو بوجۍ د ژرندې تر دروازې یوسو.
په سترګو دغه ته در راغلم. بابا ته د غنمو بوجۍ ته خفه یې؟ ها ونیسه، د سترګو په رب کې به یې در سره واخلم.
وایم کور دې له غلې ډک شه. بسم الله کا
سبا ده. بسم الله ونیسه
دغسې. بس همدلته به کېدو.
خانو تا د خدوس خبره وکړه؟ وده ویل چې خدوس په بده ورځ کې په کارېږي، نو اوس به معلوم شي چې کاکا خوشحال او ملک حضرت خان زما د کلنګي چرک غم خوړلی دی او که نه.
ښه ښه، کاکا خوشحال او ملک حضرت خان دی ما ته ورلېږلي، او ستا خبره به یې ورته کړې وي.
هو خود مې ورلېږلي دي. هغه دي راغلل، اوس به یې احوال راوړی وي.
وایي غنم خبره دې منم.
یاره تکړه سړی
چې د همت مصیبت غوندې ساتمبه سړی سره دی دوا دې ځای ته ورسوله.
ته څه وایې؟ زما کولنګي چرکو څه خو چې ټپوس نه و چې زه به یې پوښتنه نه کوم.
کور دې له غلې ډک شه. ملک صاحب حضرت خان او کاکا خوشحال خو دادا یې راورسېدل. تاسې دې پیتاوي ته کښېنئ، خبرې وکئ، زه به په ژرنده کې غنم اوړه کوم.
بس بیخي مې خوښه ده، ته ورځه خپل کار دی کوه. ځه.
السلام علیکم.
وعلیکم ملک صاحب. ته او کاکا خوشحال دواړه ستړي مسئ.
کور ودان ژوندی اوسئ.
مه خوارېږې عاشقه، لکه چې د کلنګي چرګ بانګونه دی اوس هم په غوږونو کې ازانګې کوي.
بس څه ووایم، همت مصیبت ته به خیرا نه کوم، بد به درته ښکاره شم.
عاشقه خیرا ښې نه وي، دعا ورته وکړه چې خدای هدایت ورته وکړي.
کاکا خوشحال هغه یو متل دی که نه، وایي چې زړه ښه شي دعا وشي. چې کله همت مصیبت زما د کلنګي چرک تاوان راکړي بیا به دعا ورته وکړم.
دا کار به وشي وسړیه، حق به حقدار ته ورسیږي. خو ته به یو کار کوې چې زموږ خبره به منې.
ستاسو خبره به خود منم، خو زه یو شرط لرم.
ښه نو شرط دې څه دی؟
شرط مې دا دی چې همت مصیبت به یا د کلنګي چرک تاوان راکوي یا به ښه کلنګي چرک راته اخلي. رښتیا هغه د چرک د پښو د سپینو زرو کړی هغه به اول راکوي.
دا خو به وشي. خود ملک صاحب مقصد دا و چې ته به د همت خان پرده ساتې او چا ته به نه وایې چې همت خان د کلنګي چرک لا کړه.
سمه ده، زه خو به خولې ته دوه پاوه کلپ واچوم. خو
څه؟
خو دا چې زما د کلنګي چرک بانګونه زما ګاونډیان نه اوري، نو دوی په خپله پوهېږي چې د عاشق کلنګي چرک دیدار نه دی تختولی، مصیبت غلا کړی. او
خانو ګرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې شمس ناروغ شوی و، او د ناروغۍ له امله دا و چې هغه په ناپاکه ځای او ناپاکو اوبو کې لوبې کولې. تاسو پوهیږئ چې ککړې اوبه د بېلابېلو مکروبونو کور وي او دوی پکې ژوند کوي. کله چې ماشومان ککړو اوبو کې لوبې کوي نو دغه مکروبونه یې ناروغه کوي. نو د دې لپاره چې ماشومان مو تل روغ واوسي او ناروغ نشي، خپل ماشومان وپوهوئ څو په ککړو ځایونو او ناپاکو اوبو کې لوبې ونه کړي. خو له ماشومانو هیڅکله د هغوی ماشومتوب مه اخلئ، ځکه چې ماشومتوب د ژوندانه تر ټولو خوږه دوره وي. ماشومانو ته وخت ورکړئ چې خپل ماشومتوب وکړي، ځکه خو زه وایم د ژوندانه په دې لوی سفر کې خپل ماشومتوب در سره وساتئ، ځکه له ماشومتوب نه پرته عمر نه حسابیږي. تر بیا خات او آباد وسئ. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.